よ。
د سهار پورا و بجے سوی السلام علیکم ګران اوریدونکو او سهار مو په خیر. زه سلیم احمد سلیم او د ازادي رادیو په سنی سهارنی خبری مجله کې تر اونې مو بجو در سره يم لورستوي رپورټونو او مطالبو سره. طاهر روشن په تخنیکی چارو کې را سره مرسته کوي. نن پنځشنبه ده، د لیندی یا قوس شپږوشتمه چې د دسمبر له 18 سره برابرېږي. دا هم د رواني خبری مجله مهم خبری مطالب. د امریکا مشرانو جرګه د امریکایانو د مالیو د هغو پیسو په اړه څېړنه کوي چې طالبانو ته ورکړل شوي. جرمني وایي افغانستان ته 2000 اضافي پوځیان لیږي. د ناټو عمومي منشي په مسکو کې د روسیې له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د دې هیواد د همکارۍ غوښتنه وکړه. د امریکا عمومي لوی درستیز وایي د القاعده او طالبانو زیات مشران په پاکستان کې پټ دي. ولسمشر حمید کرزی د کابینې اعلان تر شنبه پورې وځنډاوه. بریتانیا وایي په افغانستان کې خپل ځواکونه ته د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات رانیسي. او پاکستان وایي په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو پر بمباری اندېښنه لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز پرون وویل د القاعده او طالبانو ټول مشران په پاکستان کې پټ دي. پاکستان د مولند د ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو په دغه هیواد ویلي دی چې په قبایلي سیمو کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې 600 وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. په دې اړه رویټرز خبري اجنس رپورټ لري چې تر یوې وقفې وروسته وړاندې کیږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز امیر البحر مایک مولن زیاته کړه، موږ وینو چې دغه وسلوال اوس هم د حملو پلانونه جوړوي چې امریکایان ووژني لکه څنګه چې دا کار مخکې هم کړی دی. مولن دا خبرې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د خبریالانو یوې ډلې ته وکړې چې د پاکستان ځینې پوځي او سیاسي مشران هم ورسره وو. امریکایي مشرانو تر دې مخکې هم په وار وار ویلي دي چې په 2001 میلادي کال د افغانستان په سرحدي سیمه توره بوړه کې امریکایي پوځیانو د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن ونوس نیولی. بن لادن له هغې راهیسې په پاکستان کې پټ دی. امریکا په عین حال کې ګمان کوي د طالبانو مهم مشران د ملا محمد عمر په ګډون له پاکستانه خپل بریدونه تنظیموي. تیره اونۍ د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل د امریکا استخبارات تر اوسه پورې د بن لادن په اړه کره معلومات نه لري. خو د امریکا عمومي لوی درستیز مایک مولن وایي د القاعده او طالبانو سرچینې او مشران په پاکستان کې دي. مولن پاکستان ته چې د امریکا نږدې همکار هیواد ګڼل کیږي د دې لپاره سفر کوي چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په برخه کې د دې هیواد د ملاتړ ډاډ ترلاسه کړي. د دې نوې ستراتیژۍ له مخې امریکا افغانستان ته د 1500 پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې. مولن د افغانستان تر سفر وروسته د سې شنبې په ورځ پاکستان ته ولاړ. رویټرز اژانس لیکي له اضافي پوځیانو سره سره امریکا پر پاکستان ډېره تکیه کوي چې ښایي امریکا به یې په مرسته د القاعده او طالبانو په زرګونو مشران چې د پاکستان په خود مختارو سیمو کې خوندي ځایونه لري ونیسي. ویل کېږي پر افغانستان د امریکا تر یرغل وروسته دغه وسلول د پاکستان په دې سرحدي سیمو کې پټ شوي دي. له دې سیمو څخه وسلول کسان د امریکا تر مشرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو باندې بریدونه تنظیموي چې په افغانستان کې همدغو حملو امن ګډوډ کړی دی. رویټرز زیاتوي د پاکستان په سرحدي سیمو کې 1,500 پاکستاني پوځیان او ملیشیي ځواکونه په پوځي عملیاتو بوخت دي، خو داسې ښکاري چې لا د بریالیتوب منزل ته نه دي نږدې سوي. مایک مولن د تروریزم د ریښو په شنډولو کې د پاکستان هڅې وستایلې، خو هغه ټینګار وکړ چې ډېر نور څه هم باید وسي. د پاکستان پوځ وایي په تیرو دوو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې 600 سخت دریځې وسلول او د پاکستان 70 عسکر وژل شوي. پاکستان فکر کوي چې په وزیرستان کې به یې پوځي عملیات بریالي وي. اټکل کېږي چې د طالبانو او القاعده 1000 وسلول به نورو نږدې ولسوالیو ته تښتېدلي وي. رویټرز لیکي پاکستان غواړي نورو قبایلي سیمو، ورکزیو او کرمین جنسۍ ته پوځي عملیات وغځوي، خو په دې برخه کې تر ډېره له هوایي حملو څخه استفاده کوي.
خبری مجله اوري.
او سم د امریکا د هغو پیسو په اړه رپورت چې د وسلوالو کسانو جیبونه تولیدلی. د امریکا مشرانو جرګه د هغو پیسو په اړه د اسناد او شواهدو د راټولولو په لټه کې ده چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو په لاره کې وسلوالو ډلو ته ورکول سوي. هغه شرکتونه چې له امریکایانو سره فرعي قراردادونه لري وایي دغه پیسې حفاظتي بڼه لري او دوی مجبور دي چې د مالونو د خوندي رسولو لپاره وسلوالو ته پیسې ورکړي. دغه شرکتونه وایي په لارو کې زیاتې وسلوالې ډلې شته چې د کاروانونو مخه نیسي او دا ډیره سخته ده چې توپیر وسي دا په رښتیا طالبان دي او که د غلو ډلې. فریدا هوډ سیفی په دې اړه یو مطلب لري.
د امریکا سنا د هغو پیسو په اړه څېړنه کوي چې د امریکایانو د مالیې پیسې وسلوالو ډلو او طالبانو ته په هغو لارو کې ورکړې شوي چې ورباندې په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته د خوراکي موادو، اوبو او تیلو په شمول اکمالات رسول کیږي. د ماساچوسټس ډیموکرات جان تیرني چې په دې اړه د تحقیقاتو مشر کوي وایي که چیرته دا مسله تایید شي نو متحده ایالات به په غیر قصدي ډول د وسلوالو پر حمایت او په غیر مستقیم ډول د دښمن په مالی مرستې کې ښکیل وي. د جمهور رئیس اوباما ادارې په داسې حال کې په افغانستان کې خپل ماموریت جدي کړی چې په دې هیواد کې اداري فساد د دې ماموریت د پرمختګ لپاره لوی خنډونه جوړ کړي او اندېښنې راپارولې دي. ډیموکرات ترني اوس هڅه کوي چې د دفاع د وزارت او نورو کمپنیو څخه د 2.1 میلیارد ډالرو په اړه اسناد ترلاسه کړي چې د مالونو او نورو موادو لپاره یې د پاکستان په لاره د بګرام پورې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوی مرکز پکې دی ترانسپورتي قراردادونه کړي. له بګرام څخه بیا رسیدلي مواد په افغانستان کې پر نورو سوونو ورته مرکزونو باندې ویشل کیږي. تیرنی وایي د هغه همکارانو داسې کره معلومات ترلاسه کړي چې د کمپنیو لخوا داسې امنیتي ساتونکي مقرر شوي چې سیمه ییزو وسلوالو او طالبانو ته پیسې ورکړي څو هغوی مطمئن کړي چې په لارو کې د دوی کاروانونو ته زیان ونه رسوي. تیرنی وایي دا حفاظتي پیسې دي. ترني چې د حکومت د اصلاحاتو او د ملي امنیت د فرعي کمیټې مشري هم کوي وویل لمړنۍ نښې دا ښیي چې یا دا پیسې د یو ځانګړي وخت لپاره ورکړې شوي او یا هم د هر کانتینر لپاره ورکړې شوي دي. ترني زیاتوي د یوې معاملې لپاره څو فرعي قراردادونه شوي او دا کار د پیسو د رسیدلو د تعقیب پروسه سختوي. د امریکا د دفاع وزارت سمدستي د ترني د څېړنو په اړه څه نه دي ویلي. د دسمبر په 2 منیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته د خبره تایید کړه چې د پاکستان په اوږده لاره یعنی د پاکستان له بندري ښار کراچۍ څخه افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو دوران کې د بیلابیلو تقلبونو او اداري فساد فرصتونه برابرېږي او د طالبانو حسابونو ته پیسې ځي. خو میرمن کلینټن د هم ویل چې دا یوازې د افغانانو ستونزه نه ده او نه هم حل یوازې د هغوی تر غاړه دی. جان داوکنز چې په کابل کې د میسوپوتامیا ګروپ د شرکت اجرایوي رئیس دی وایي چې دا پیسې چې د اکمالاتي کاروانونو د حفاظت لپاره په خطرناکو سیمو کې لګیږي یو ښکاره او څرګنده خبره ده. هغه زیاته کړې ده چې د امریکایانو او ناټو لخوا د دې لارو د امنیت خوندي کول ډیر خطرناک کار دی او ډیر وخت ته اړتیا لري. هغه زیاتوي چې په دې معاملې کې ډېرې پیسې دخیلي دي او اکثر خلک چې په دې لارو کې ستونزې پیدا کوي فقط وسلوالې ډلې دي او دا ډېره سخته ده چې د دې توپیر وشي چې دا طالبان دي او کنه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا محل په کابل کې د سهار 9 بجې او پوره 9 دقیقې دي. د ناتو عمومي منشي چې په 2 ورځني سفر مسکو ته تللی پرونی د روسیې له ولسمشر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي روسیې ته ځینې وړاندیزونه کړې. له دې هواد څخه د افغانستان په مسله کې د همکاري غوښتنه کړې چې افغان ځواکونو ته سپکې او درنې وسلې، هلیکوپټر، الوتکې او نور تجهیزات ورکړي. له مسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر تفصیل لري.
د روسیې جمهور رئیس د ناټو د عمومي منشي سره د نړیوالو او سیمه ییزو مسلو ترڅنګ د افغانستان د روانې لانجې په اړه خبرې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس وویل چې روسیا او ناټو اوس په نړیوالو او سیمه ییزو مسلو کې د نویو اړیکو ټینګولو لپاره کار کوي. میدویدف زیاته کړه چې د روسیې او ناټو ترمنځ اړیکو په بیلابیلو وختونو کې فرق درلود. د سړې جګړې څخه نیولې بیا تر ننه پورې چې ویلی شو د ملګریتوب تر کچې پورې رسېدلی یو. د روسیې جمهور رئیس دمیتری میدویدف وایي
د روسي او ناتو ترمنځ همکاري ډېر ارتباط هغه وخت لري چې څه موده مخکې ما د اروپا د امن او ثبات لپاره د هیوادونو ترمنځ د یوې موافقې وړاندیز کړی دی چې هغه اوس د څېړنې لاندې ده. د ناتو او روسیې ترمنځ د همکاریو نوی باب پرانیستل کېږي او زموږ ترمنځ به نور هم اړیکې ټینګېږي. د زیاته کړه ستاسو هغه وینا کله چې د ناتو د عمومي منشي په توګه وټاکل سوئ د روسیې سره د ښو اړیکو په اړه مو خپل نظر څرګند کړ. نو اوس موږ په ګډه هغه دندې چې د دواړو خواوو په مخ کې پرتې دي پر مخ وړو. میدویدف وایي روسیې او ناتو په تیرو وختو کې مختلف مناسبات لرل، د پخوانۍ سړې جګړې څخه نیولې بیا تر ننه پورې چې د دواړو خواوو ترمنځ ښې اړیکې موجودې دي. دوی وویل چې د ګرجستان سره د جګړې له امله د ناتو او روسیې ترمنځ اړیکې یو لږ څه ترینګلې شوي دي. میدویدف وایي نن د روسیې او ناتو ترمنځ ډېر مسایل شته چې باید په ګډه ورته د هواري لاره ومومو.
ومرودل چې د ناتو عمومي منشي مسکو ته تللی او له دغه هیواد څخه له روسیې څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي، افغان ځواکونو ته سپکې او درنې وسلې، هلیکوپټر، الوتکې او نور تجهیزات ورکړي. بلخوا جرمني او فرانسه غواړي افغانستان ته اضافي پوځیان ولیږي. دغو هیوادونو مخکې د پوځیانو له لیږلو سره مخالفت ښودلی و. جرمني به 2000 اضافي پوځیان افغانستان ته لیږي او فرانسې هم ویلي دي چې شایي افغانستان ته اضافي پوځیان ولیږي. نړیوالو اژانسونو په دې اړه رپورټونه خپره کړي چې لنډیز به تر یوې فی اورست وړاندیسی. جرمنی وی افغانستان ته 2000 اضافي پوځیان لیږي. د جرمنی یوې ورځپاڼې دا خبر پرون خپور کړ او لیکلي دي جرمنی دا اقدام د امریکا او ناتو تر غوښتنې وروسته کوي. د ناتو او جرمنی د دفاع وزیرانو ته نږدې سرچینو ویلي دي ناتو او امریکا د دې اقدام ستاینه کړې ده. ویل سوي چې دغه پریکړه به تر جنوري مخکې، یعنی په لندن کې د افغانستان په اړه تر جوړیدونکي کانفرنس مخکې ونیسي. جرمني په افغانستان کې د ناتو دریم ستر غړی هیواد دی چې نږدې 4500 عسکر یې د افغانستان په شمال کې دیره دي. جرمني ویلي دي چې خپل عسکر به د افغانستان نورو برخو ته ونه لیږي. امریکا له خپلو متحدینو او د ناتو له نورو غړو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته اضافي پوځیان ولیږي. ویل سوي د امریکا لخوا چې افغانستان ته د 1500 پوځیانو د لیږلو ژمنه سوې وه د دې سرتیرو یو شمېر افغانستان ته رسېدلی دي. پرون د امریکا د دفاع وزارت ویان جی اف موریل وویل افغانستان ته دغه رسېدلي امریکایي عسکر د 1500 هغو عسکرو له جملې څخه دی چې ټاکل سوی تر کرسمس، یعنی د ډسمبر تر 24 پورې افغانستان ته ولیږل سي. د وویل دا افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د لیږلو پایل دی. راپورونه وایي تقریبا 16000 امریکایي عسکرو د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته قومانده اخیستې ده او ډېر ژر به په افغانستان کې ځای پر ځای سي. ویل سوي چې د روان کال تر دوبی پورې به ټول 1500 امریکایي پوځیان افغانستان ته ورسیږي. په یو بل خبر کې ویل سوي چې فرانسې هم پرون د لومړي ځل لپاره داسې ویلي چې افغانستان ته به شایي اضافي پوځیان ولیږي. د فرانسې د دفاع وزیر هیرف موریل د خپل هیواد پارلمان ته وویل د ارزونو له مخې افغانستان ته د پوځي منابعو لیږل زموږ لپاره یو له دریو انتخابونو څخه دی. هغه دوه نور انتخابه د پراختیايي پروګرامونو تعقیب کول او د افغان امنیتي ارګانونو روزنه وبلل. فرانسه د محل په افغانستان کې 1500 سرتیری لري. راپور نوی امریکا له پاریس څخه غوښتنه کړې چې 1500 اضافي پوځیان افغانستان ته ولیږي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
ټاکل سوی و چې پرون د افغانستان نوې کابینه اعلان سي. خو د ولسمشر کرزي یو ویاند ویل چې د کابینې بشپړ لیست به د شنبې تر ورځې پورې اعلان نسي. تر دې مخکې هم د نوې کابینې لیست څو ځلې ځنډول سوی و. د موضوع تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست یو ویان وویل چې ولسمشر حامد کرزی د نوې کابینې اعلان د شنبې تر ورځې وځنډاوه. ولسمشر کرزی چې تیره میاشتې د ولسمشرۍ د دوهمې دبرې لوړه په ځای کړه، تیره اونۍ ویلي وو چې د چهارشنبې تر ورځې د کابینې د ټولو غړیو لیست برابر او ولسي جرګې ته وړاندې کړي. د ښاغلي کرزی یو ویان سیامک هیروي وویل ولسمشر د کابینې د لیست اعلان د دې لپاره ځنډولی چې د دوو وزیرانو په باب یې غور پای ته نه دی رسولی. خو د ولسمشر کرزی یو بل ویان حامد علمی دا احتمال رد نکړ چې د کابینې غړي تر شنبه مخکې اعلان شي.
جناب جمهور رئیس د کابینې په جوړولو کې مسؤل دی. جناب جمهور رئیس سیاسي مشران، مخاور او متخصصین سره په تماس کې دي تر څو چې کابینه زړه تر زړه پارلمان ته ورسیږي او دا کار ان شاء الله په راتلونکي سوره د کیسه ورسېږي.
رويټرز خبري اژانس وایي چې د افغانستان ولسمشر د نړیوالې ټولنې له لوري تر فشار لاندې دی چې مهمې چوکۍ ټکنوکراتانو او مسلکي کسانو ته وسپاري، خو هغه ممکن تر یوه حده دې ته هم اړتیا ولري چې ځینې چوکۍ پخوانیو تنظیمي مشرانو او د هغو پلویانو ته ورکړي چې په انتخاباتو کې د کرزي ملاتړ کړی و. د کابینې غړي به ولسي جرګې ته د اعتماد رایې د ورکولو لپاره معرفي شي او ممکن په دې پروسه څو اونۍ وخت ولګي شي، ځکه چې د ولسي جرګې غړي به د هر وزیر په باب معلومات غواړي او بیا به پرې بحث کوي. ولسمشر کرزي تېره میاشت د لوړې له مراسمو وروسته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې تکړه رښتونی او مجرب وزیران به وګباري.
ولسی جرګې تمه درلوده چې د چهارشنبې په ورځ ورته د ولسمشر لخوا د نوې کابینې لست وسپارل سي، خو کله چې لست ورونه رسید د نور موضوعاتو تر څنګ پر اداري فساد او د هغه د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. همدارنګه جرګې د لوی څارنوالۍ مرستیال غونډې ته وربللې وو چې د هغو دولتي لوړ رتبه مامورینو د دوسیو په حق له معلومات ورکړي چې په اداري فساد تورن ګڼل سوي. له کابل اوربندي خان محمد سیند رپورټ لري.
د افغانستان لوی سارنوالی وای چې په نوې کابینه کې په اداري فساد د تورن د ورتګ د مخنیوي لپاره تیار ده چې د ولسی جرګې په غوښتنه د هغو وزیرانو لست جرګې ته وسپاري چې په اداري فساد تورن دي. تمه وه چې د چهارشنبې په ورځ جمهور رئیس د نوې کابینې لست ولسی جرګې ته واستوي، خو کله چې هغه د راتلونکي شنبې ورځې ته وځنډېد جرګې د اداري فساد پر موضوع بحث وکړ. د افغانستان د لوی سارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار چې غونډې ته بلل شوی و، په اداري فساد کې د جوګپور دولتي چارواکو او یو شمېر وزیرانو د ښکېلتیا په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وویل او زیاته یې کړه چې د تورن دوسیې تر څېړنې لاندې دي. ښاغلی فقیریار دا هم وویل چې که ولسی جرګې غوښتې وي لوی سارنوالۍ تیار ده چې د تورن وزیرانو لست دوی ته وسپاري.
اول باید د اطراف رئیس جمهور وزیرا معرفي بشه با ولسی جرګې محترم، و اگر وکلای محترم راجع به اونا از سارنوالۍ توضیح بخواهند که همی اشخاص دوسیه داره.
لومړی باید د جمهور رئیس لخوا نوی وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي، که محترم وکیلان بیا د هغوی په هکله له سارنوالۍ څخه معلومات غواړي چې آیا دا خلک دوسیې لري او تر څېړنو او محاکمې لاندې دي. دا لاره ښه ده او سارنوالۍ حاضره ده چې د تورنو کسانو نومونه افشا کړي.
مخکې له دې چې د لوی سارنوالۍ مرستیال د تورن وزیرانو او نورو دولتي جګپوړو چارواکو نومونه جرګې ته بیان کړي، له رسنیو غوښتنه وشوه چې د غونډې له تالار څخه ووځي. سره له دې چې د تورنو چارواکو نومونه له رسنیو پټ وساتل شول، خو ویل کېږي چې په هغوی کې د موجوده او پخوانۍ کابینې څو تنه غړي هم شامل دي. له بلې خوا یو شمېر وکیلانو د کابل ښاروال په هکله د ولسمشر کرزي په پرونیو څرګندونو هم انتقاد وکړ.
ستاسو له پیغامونو نه
زوی ماجر مشکچه د پاکستان څخه تمه له خاغلی احمد کرزي څخه غوښتنه را ده چې په د نوې کابینه کې د خلک کې نه وي چې د ولس په غم باندې وخوري او یوازې د خپل جیبونو ډکولو لپاره کار ونه کړي، ځکه افغانان ډېر وځورېدل او نور نه برداشت نه لري. حمد کرزي د خلکو رایه ورکړل د دې لپاره چې دی یو ښه حکومتداري رامنځته کړي. نو په دې خاطر دی باید ډېرې هلې ځلې وکړي چې د خلکو غوښتنو ته جواب وویلی شي.
زه رحماني خبرې کوم د دشتیارچي د ولسوالۍ نه. ما د حمد کرزي نه دا هیله ده د خپل کابینې د اعلانولو نه وروسته د کندوز سوالی برطرفه. زه د دشتیارچي ولسوالۍ نه په تماس یم. موږ د دشتیارچي ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونه ډېر په تکلیف یو. کمیلي اردو یي که اربکان یي که پولیس یي، اربکان موږ کورو ته راځي، زموږ تل کورو کې تلاشۍ کوي، زموږ موبایلونه اخلي، زموږ موټرسایکلونه اخلي.
کدی څه ته وایه خپل زړه مه خوره. قانون نه شي تطبیق کولی، مجرم نه شي ګیرولی، او د مجرم سره کوم قانوني چلند نه شي کولی. بیا دې هم غداران او رهزنان په کابینه کې مقرر کړي دي.
شریعتلارم د کندهار ولایت چارغسان ولسوالۍ د چرغاکه څخه خبره کوم. په پنځو کسانو د کابینې په وزیرانو په ملک کې امنیت نه راځي. که تاسو غواړئ چې امنیت په مملکت کې راولي، یو خپل مخالفینو سره صلح وکړي.
زالی خان ایران څخه خبرې کوم. په ایران کې داسې خلیم له خاور ډکې ستړي ستومانه یو. خدای مې د خپل وطن را جوړ کړي چې خپل وطن ته ولاړ شو. زموږ په دا خپل وطن کې دومره کار وکړو، دومره خدمت مې کړی وای خپل وطن ته څومره ښه به وای. دلته اوس پردي وطن کې لګیا یو. د ایراني هغه مینت تېره وو هر شی کو.
افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د لارو چارو د منډلو په اړه کانفرنس ته په وینا کې وویل چې نوې حکومت به د اداري فساد په وړاندې اغیزناکه مبارزه وکړي، خو افغان کارپوهان او غربي ډیپلوماتان په دې اړه د کرزی پر ژمنو شک کوي. برتانوي ګارډن ورسپانې په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې نوریاس نوري مهم ټکی راخستی.
برتانوي ګارډین ورسپانې په دې اړه په مطلب کې لیکلي، افغان ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد پر ضد مبارزه پیل کړه، څو د افغانستان خلکو او متحدینو ته چې په دې اړه شک او تردید لري قناعت ورکړي چې نوی حکومت په دې برخه کې جدي دی. ښاغلي کرزی په کابل کې د اداري فساد د مخنیوي د لارو چارو په اړه درې ورځني کنفرانس ته په پرانیستونکي وینا کې وویل، دی په دې ښه پوه دی چې په دولتي ادارو او اکثرو ارګانونو کې فساد موجود دی. هغه وویل واقعیت دا دی چې یو شمېر مامورین شته چې په دولتي ادارو کې له یو یا دو کالو کار کولو وروسته شتمن کیږي او په دوبۍ کې شانداره کورونه او غټ جایدادونه اخلي. ګارډین لیکي کرزی چې هڅه کوي د جمهوری ریاست له لانجمنو انتخاباتو وروسته د پراخو درغلیو له امله خپل لاسه وتلی سیاسي اعتبار بیرته اعاده کړي، وایي د فساد پر ضد مبارزه حدود لري او په دې وخت کې چې د دې پدې پر ضد مبارزه کوو باید له جدیت او احتیاط کار واخلو څو په خپل همدا مبارزه په فساد وانوري. ښاغلي کرزی زیاته کړه، هر پولیس پوځي صاحب منصب څارنوال او قاضي کولی شي د یو چا کور ته لاړ شي، دروازه یې ور وډبوي، له کوره یې راوباسي او ورته ضرر ورسوي، چې دا زما په نظر د فساد یوه عمده بڼه ده. ورسپانه وړاندې لیکي پر کرزی له څه وخت راهیسې د غربي هیوادونو لخوا فشار زیات شوی. تېره میاشت د برتانیا صدر اعظم ګولډن براون ویلي وو دی حاضر نه دی چې د خپل هیواد ځوانان وینې له یوه حکومت د ملاتړ په خاطر توی کړي چې په فساد کې ښکېل دی او نه غواړي له دې شره ځان خلاص کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې په اړه د خپل ستراتیژۍ د جزئیاتو د بیانولو په وروستۍ وینا کې وویل، د سپینو چکونو د ورکولو وخت نور تیر شوی دی. ګارډین د مطلب په دوام کې لیکي، ښاغلي کرزی د جمهوري ریاست د دوهمې دورې د لوړې په وینا کې فساد د هیواد لپاره یو خطرناک دښمن وباله او ژمنه یې وکړه چې هغه کسان به محاکمه او مجازات کوي چې په فساد کې ښکېل دي. اما یو غربي ډیپلومات په کابل کې د ورسپانې ته وویل، د اداري فساد پر ضد به د کرزی واقعي اراده په څو راتلونکو ورځو کې هغه مهال ښکاره شي چې د په نوې کابینه کې څوک ټاکلی دي. د ډیپلومات ویلي، موږ لس کلیدي وزارتونو ته سترګې په لار یو، موږ غواړو د دې وزارتونو لپاره پاک صادق او مسلکي کسان وټاکل شي، په تېره بیا د هغو وزارتونو لپاره چې ډېرې پیسې لګوي. ګارډین په پای کې د یو افغان څېړونکي دا خبره راخیستې چې وایي کرزی د اداري فساد پر ضد مبارزه کې جدي نه دی او که څوک داسې فکر کوي چې هغه به خپل حکومت د جګړه مارانو او رشوت خورو له منګولو خلاص کړي، په حقیقت کې خپل ځان غولوي.
دا هم د رواني خبري مجلې مهم خبري مطالب یو ځل بیا. جرمنی وی افغانستان ته 2000 اضافي پوځیان لیږي. د ناتو عمومي منشي په مسکو کې د روسي له چارواکو سره په کتنې کې له افغانستان سره د دې هوا د همکاري غوښتنه وکړه. د امریکا عمومي لوی درستیز وی د القاعده او طالبان زیات مشران په پاکستان کې پټ دي. ولسمشر حمید کرزی د کابینې اعلان تر شنبه پورې وزنداوه. د پاکستان سترې محکمې د ولسمشر آصف علي زرداري او یو شمېر نورو سیاستمدارانو د افیم فرمان غیر قانوني وباله. د دې حکم پر اساس له دې وروسته آصف علي زرداري له محاکمې څخه خوندي نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط وی دوی امریکا ته په بلوچستان کې د جاسوسي الوتکو د بمباریو د غزولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده، خو بل لوري ته د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وی په دې هیواد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بمباری د پاکستان په خوښه ترسره کیږي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب امر رپورټ ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان عبدالباسط وایي د امریکا متحدو ایالاتونو ته په بلوچستان ایالت کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو د اوازو په اړه خپل اندېښنه ښکاره کړې ده. عبدالباسط وویل د امریکا متحده ایالات په دې ښه پوهیږي چې که د بی پیلوټ الوتکو حملې بلوچستان ایالت ته وغځول شوې نو څومره حساسیتونه به راوپاروي. هغه وویل موږ هیله لرو چې امریکا به دا کار ونه کړي او د سرحد ایالت په قبایلي سیمو کې به هم دا ډول بریدونه بند کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو د منظمو ډلو د شتون راپورونه خپره شوې دي او داسې انګیرنې هم مخې ته راغلي چې ګواکې د امریکا متحده ایالتونه د قبایلي سیمو تر څنګ اوس په بلوچستان ایالت کې هم د بی پیلوټ الوتکو حملې ترسره کول غواړي. د 2008 کال راهیسې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې تر اویا زیاتې حملې ترسره کړي چې په ترڅ کې د بیت الله مسعود په ګډون سلګونه مهم طالب قومندانان او د القاعده بهرني سرتیري له منځه تللي دي. د پاکستان جګپوړو مقاماتو وخت په وخت په خپله خاوره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بمبارۍ په آرامه لهجه غندلی او دا غوښتنه هم کړې ده چې که د بی پیلوټ الوتکو تخنیک دوی ته وروسپارل شي نو دوی به د القاعده او طالبانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه رستم شاه مومند وایي د بی پیلوټ الوتکو حملې د پاکستان او امریکا په همغږۍ ترسره کیږي.
بلوچستان کے ہم کا پاکستان نہ ہوا نہیں ہمیں اس طرح نش کیے گئے ذکر کہ امریکہ نش قبول ہے کہ پاکستان مرف کے کم دے دلاس نہ ہو گئی تو امریکہ کے کم دے اندھا مال پیشہ رچی کہ پاکستان صدا تعلق ہو داڑی کیوں خرابی نہیں تھی اور پاکستان مضبوط جسم رضیات کو سولی سی امریکی مفادات رپار دم رضیات پکڑے سی نو دا سے من من کلا روئی او دا ڈرون مطلب پاکستان دا خاورین الوزی اور پاکستان پا قبائلی سمو کی بردو نہ کئی ترسو پوری کی پاکستان یو کرخنی راک کلی دی.
آیا پا بلوچستان ایالت کی دا القاعدہ و طالبان و دا سی مهم کسان شتا چی امریکا با پری هوایی حملی کول غواری؟ رستم شاه مومند دی پختن پا زواب کیویل؟
منگ تا معلوم ندی او امریکا دا دعوی لری کی التا خلق شتا او زفت کرکون کی دسے کی دیشی کی دا خلق کلا یوزے کی کلا بلجے کی دسے گردی بلی کی خلقی خبر ادا ہے کہ بلوچستان کی کدا حملے شروع سے ندا بھائی نوے ماحول منصرا ہو تحول برائشی ہو نوے اساسی تغیر برائشی پالیسی کی.
د وزیرستان او بلوچستان ترڅنګ د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوبی برخو کې هم د وسلوالو طالبانو د شتون راپورونه خپره شوې دي. ځینې خلک وایي که د بی پیلوټ الوتکو د بمبارۍ لړۍ بلوچستان ته وغځېده نو ښایي یو وخت به جنوبی پنجاب ته هم لاره پیدا کړي.
اوس بالا فردی هوټ سیفی څخه وورو چې ځینو غربي مطبوعاتو پر افغانستان څخه تبصری خبرې کړي.
امریکایي ورځپاڼې لس انجلس ټایمز په خپلې وروستۍ غونډې کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه یو مطلب خپور کړي او په سر کې لیکي چې د امریکایي اردو قومندانانو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو خاص او پټ عملیات زیات کړي دي. لوړپوړي چارواکي وایي دوی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو په لټه کې دي نه یوازې د القاعده د مشرانو پسې. د امریکا د قواو د قومندان جنرال میک کریستل د امر مطابق د خاصو عملیاتو ډلې هڅې کوي زیات شمیر وسلوال یا له منځه یوسي او یا یې د امکان تر حده ژوندي ونیسي. دوی همداشان هڅه کوي چې د طالبانو زیات شمیر دې ته وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي. لس انجلس ټایمز زیاتوي په تیرو څو میاشتو کې د پوځي ځواکونو د خاصو عملیاتو د ډلو حملې څلور چنده زیاتې شوې دي. امریکایي چارواکو وویل چې د مې د میاشتې په پرتله چې یوازې شل عملیات ترسره شوي وو په وروستیو میاشتو کې د دې ډلو د عملیاتو شمیره د نومبر په میاشت کې نوي ته ورسېده. د امریکایي خاصو ځواکونو دا ډول عملیات د افغانستان په ختیځ او جنوبي سیمو کې ترسره شوي دي. دغه شمیره ښیي چې د امریکا ستراتیژي په ټول قوت سره عملي کیږي او علت یې هغه فشار دی چې د امریکا د پوځ مشران مجبوره شوي دي چې د طالبانو ضد عملیاتو کې لوی لاسته راوړنې ولري. د ورځپاڼې په وینا دا د امریکایي عسکرو په اهدافو کې تر ټولو لوی بدلون دی. د عملیات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې طالبان د افغانستان په ډیرو سیمو کې برلاسي شوي دي. د امریکا یو لوړپوړی چارواکی چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ سره آشنا دی خو د نوم له ورکولو څخه یې ډډه کړې لس انجلس ټایم ته ویلي دا اوس د جنرال میک کریستل لوبه ده. امریکایي ځواکونه باید اوس وښیي چې طالبان به په شا وتنبوي او جنرال میک کریستل باید وښیي چې د په دې جګړه کې بریالی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د شورا خبرونې په یو تحلیل کې چې د افغانستان د حالاتو په هکله یې کړی په ناټو کې د امریکا د پخواني سفیر ښاغلي رابرت هنټر څرګندونې راغستي چې وایي د ناټو تړون د متحده ایالاتو تر فشار لاندې دی چې د خپلو ځواکونو شمیره په افغانستان کې زیاته کړي. ښاغلی هنټر زیاتوي ډېر لږ اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې بریالیتوب د دوی د امنیت لپاره لازم دی خو دوی د واشنگتن دا غوښتنه چې غواړي د روسیې د راتلونکو تهدیدونو مخنیوی وکړي ملاتړ کوي. ښاغلی هنټر زیاتوي په اروپا کې هر سړی په دې پوهیږي چې د اروپا په وړاندې د روسیې راتلونکی دریز یوازې د امریکا د اقداماتو په نتیجه کې ټاکل کیدی شي او د دې کار لپاره حقیقتا چې د امریکا مشرتوب ته اړتیا ده خو اروپایان همداشان غواړي چې متحده ایالات په اروپا کې هم د یو اروپایي قدرت په توګه پاتې شي او نه یوازې دا چې د اروپایانو راتلونکي بیمه کړي، بلکې د دې لپاره چې د روسیې راتلونکي هم وټکي. د بهرنیو اړیکو د شورا د دې تحلیل له مخې جمهور رئیس اوباما په خپلې یوې مهمې وینا کې وویل چې د به ډیر زره نوي عسکر افغانستان ته ولیږي، خو دای هم ویل چې د غزواکونه به د 2011 میلادي کال د جولای میاشتې پورې له افغانستان څخه وویستل شي. خو وروسته د ده مشاورینو په خپلو ویناوو کې تاکید وکړ چې امریکایي ځواکونه به د ډیرو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس کله چې تیره اونۍ افغانستان ته سفر کاوه وویل موږ باید هلته بریالي شو. ناټو د دې ډول څرګندونو څخه څه نتیجه اخلي؟ د اوباما هدف له دې څرګندونو څخه د ځواکونو یو مشروط وستل و. د هغه هدف د ځواکونو د وستلو لپاره د نهایي نتیجې ټاکل نه و.
ونیمه بجې سوې بل خبرونه جاوید نیمی وړاندې کوي، تر تو بجو پورې زما ستاسو د خدای پامن.
سلام و صبح همهتون بخیر، با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد، اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز پنجشنبه 26 ماه قوس سال 1388 هجری شمسی است که برابر میشد با 17 دسامبر سال 2009 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخطه مهمترین خبرها و گزارش‌ها. کنگرس امریکا روی این موضوع تحقیق میکند که شرکت هایی که مسئولیت تامین امنیت کاروان های اکمالاتی نیروهای ناتو و امریکایی را به عهده دارند، در بدل انتقال مسئول این مواد به طالبان و جنگ سالاران پول میپردازند. یک اداره ناظر امریکایی میگوید که اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان از صلاحیت و استقلال کافی برخوردار نیست. آلمان در نظر دارد 2000 عسکر بیشتر به افغانستان بفرستد و فرانسه هم میگوید تا نیروی نظامی بیشتر را به تا بررسی ها را در مورد اعزام نیروهای بیشتر به این کشور آغاز کرده است. نخستین گروه از 30000 عسکر آمریکایی تعهد شده به افغانستان وارد این کشور شدند. منشی عمومی ناتو از روسیه خواسته است تا در عملیات ناتو در افغانستان همکاری بیشتر کند. اعضای ولسی جرگه افغانستان به روز چهارشنبه روی موجودیت فساد اداری در کشور و راه‌های جلوگیری از آن به بحث پرداختند. لوید ریستیز نیروهای آمریکایی گفته است که رهبران القاعده و طالبان در پاکستان مخفی شدند. استر محکمه پاکستان دستور عفو آصف علی زرداری رئیس جمهور و شمار دیگر از سیاستمداران این کشور را غیر قانونی خوانده است. وزیر دفاع آمریکا نگرانیش را از آزمایش راکتی ایران ابراز کرد. و قرار است در دو روز دیگر 120 تن از رهبران کشورهای مختلف جهان در مذاکرات تغییرات اقلیمی در دنمارک شرکت کنند. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. ادعای وجود دارند که گویا شرکت‌های امنیتی که مسئولیت حفظ کاروان‌های اکمالاتی نیروهای ناتو و آمریکایی را به عهده دارند، در بدل انتقال مسئول این مواد به طالبان و جنگ‌سالاران پول می‌پردازند. در این باره اکنون کنگرس ایالات متحده آمریکا تحقیق می‌کند. یک عضو کنگرس آمریکا که رهبری این تحقیقات را به عهده دارد می‌گوید اگر این ادعا درست باشد، نیروهای آمریکایی به طور غیر مستقیم و ناآگاهانه دشمن را تمویل کردند. امید مرزبان با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
کنگرس ایالات متحده آمریکا درباره ادعاهای تحقیق میکند که گویا پول مالیه آمریکایی ها به طور غیر مستقیم و ناآگاهانه در بدل حفظ امنیت کاروان های اکمالاتی نیروهای ناتو و آمریکایی از مناطق ناامن به جنگ سالاران و طالبان پرداخته میشود. جان تنری یک عضو دموکرات کنگرس آمریکا که تحقیقات در این خصوص را رهبری میکند دیروز گفت اگر این ادعاها درست باشند، ایالات متحده ناآگاهانه در حمایت و تمویل دشمن دخیل بوده است. اداره به رهبری رئیس جمهور باراک اوباما در واشنگتن در حال تلاش‌هایش در افغانستان را شدت می‌بخشد که فساد و رشوه‌ستانی مانع عمده پیشرفت در افغانستان است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد جان تنری اکنون از وزارت دفاع و شرکت‌های قراردادی که در یک قرارداد انتقال مواد به ارزش 2.1 میلیون دلار دخیل بودند در حال جمع‌آوری اسناد است. به اساس این قرارداد مواد اکمالاتی نیروهای آمریکایی از طریق پاکستان به میدان هوایی بگرام انتقال یافته و از بگرام به سراسر افغانستان توزیع شده است. این عضو کانگرس آمریکا گفت کارمندانش از منابع موثق اطلاعات را دریافت کردند که محافظان امنیتی که از سوی شرکت‌های ترانسپورتی گماشته شدند برای آن که در هنگام انتقال مواد هدف حمله قرار نگیرند به طالبان و جنگسالاران پول پرداختند. تنری افزود طالبان و جنگسالاران یا مقدار پول مشخص را برای مدت زمان مشخص دریافت کردند و یا هم در بدل هر کانتینر مواد پول گرفتند. در دوم ماه دسامبر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به اعضای کمیته خدمات قوای مسلح آمریکا گفت در راه طولانی میان شهر کراچی پاکستان و کابل فرصت‌های زیادی برای همچون موارد اختلاس وجود دارند که طالبان از همچون فرصت‌ها سود می‌برند. اما کلینتون افزود این مشکل یک مشکل افغانی نیست و راه حل افغانی هم برای آن وجود ندارد. کلینتون گفت ما باید در مورد اینکه این مشکل تا چه حد پیچیده و مغلق است صادق باشیم. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از جان داوکن رئیس اجرایی یک شرکت به نام میسوپوتامیا گروپ در کابل می نویسد پرداخت پول در بدل حفظ مواد اکمالاتی یک امر پنهانی نیست. با گفته ای وی این واضح است که در بدل انتقال مسئول مواد از راه های پرخطر پول پرداخته می شود. با باور داوکن بجز پرداخت پول و یا همین که خود نیروهای آمریکایی و ناتو از این کاروان ها حفاظت کنند راه دیگری برای انتقال مسئول مواد وجود ندارد. اما داوکن می افزاید حفظ امنیت این کاروان ها توسط نیروهای ناتو و آمریکایی خطرناک است و با وقت زیاد نیاز دارد. جان داوکن به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است اکثر آنانی که در راه مشکل ایجاد می کنند راهزنان مسلح اند و دانستن دقیق اینکه کیها طالبانند خیلی دشوار است.
شنیدید که کانگرس آمریکا رو این موضوع تحقیق می کند که شرکت هایی که مسئولیت تامین امنیت کاروان های اکمالاتی نیروهای ناتو و آمریکایی را به عهده دارند در بدل انتقال مسئول این مواد به طالبان و جنگسالاران پول می پردازند. یک عضو کنگره آمریکا که رهبری این تحقیقات را به عهده دارد میگوید اگر این ادعا درست باشد نیروهای آمریکایی به طور غیر مستقیم و ناگاهانه دشمن را تمویل کردند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:37 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا چند خبر کوتاه در مورد افغانستان. آلمان در نظر دارد 2000 عسکر بیشتر به افغانستان بفرستد. روزنامه ویست دویچه هلگیماین زایتونگ به نقل از منابع وزارت دفاع آلمان و ناتو گزارش داده است که رئیس جمهور آمریکا و اعضای ناتو نشانه های را از سوی آلمان در این مورد دریافت کردند. سخنگوی وزارت دفاع آلمان از تایید این خبر در حال حاضر خودداری کرده و گفته است که تصمیم نهایی تا برگزاری کنفرانس لندن در مورد افغانستان اعلان نخواهد شد. در این زمان که آمریکا از متحدینش برای اعزام عساکر بیشتر درخواست کرده میگوید که نخستین گروه از نیروی 30,000 نفری تعهد شده به افغانستان وارد این کشور شدند. جیوف مورل سخنگوی پنتاگون به روز چهارشنبه گفت که این عساکر جز از 1500 نفر است که قرار است تا کریسمس یعنی 24 دسامبر وارد افغانستان شوند. به گفته مورل این اقدام آغاز برای اعزام عساکر تازه به افغانستان است. بر اساس گزارش ها تقریبا 16,000 عسکر آمریکایی دستور مستقر شدن در افغانستان را پس از اعلان استراتژی این کشور توسط باراک اوباما دریافت کردند. گفته می شود که تا تابستان سال آینده تمامی 30,000 عسکر تعهد شده به افغانستان وارد این کشور خواهند شد. بر اساس یک خبر دیگر فرانسه به روز چهارشنبه برای نخستین بار اشاره به این داشت که ممکن سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد. هرف مورل وزیر دفاع فرانسه به پارلمان کشورش گفته است بر اساس ارزیابی ها اعزام منابع نظامی یکی از سه انتخاب برای افغانستان است و دو موضوع دیگر را تقویت برنامه های انکشافی و همچنان آموزش نیروهای امنیتی در افغانستان عنوان کرد. فرانسه در حال حاضر 1500 عسکر در افغانستان دارد و با معذرت فرانسه در حال حاضر 3300 عسکر در افغانستان دارد و گفته می شود که امریکا از پاریس خواسته است تا 1500 عسکر دیگر را نیز در افغانستان مستقر سازد. اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو از روسیه خواسته است تا در عملیات ناتو در افغانستان همکاری بیشتر کند. آقای راسموسن در مسکو با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت شکست ماموریت ناتو در افغانستان با گسترش تروریسم به آسیای مرکزی و روسیه امراه می شود. مدودف نیز از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری با ناتو خبر داد، زیرا به گفته او دلایل زیاده برای همکاری و تبادل نظر وجود دارد. در این حال ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه گفته است که گفتگوهای اردو جانب روسیه و ناتو علاوه بر اختلاف روی نظریات در بسیاری موارد با روحیه همکاری صورت گرفت. اعضای ولسی جرگه افغانستان انتظار داشتند تا فهرست اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه با ولسی جرگه فرستاده شود، اما این کار صورت نگرفت. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که شاید تا روز شنبه آینده فهرست کابینه به ولسی جرگه فرستاده شود و در حال حاضر کار بالای آن ادامه دارد. حامد علمی یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی به رادیو آزادی گفت که تکمیل فهرست نهایی کابینه و یافتن اشخاص مناسب نیاز به وقت بیشتر دارد. از اینکه فهرست کابینه دیروز به ولسی جرگه نرسید، وکلا به روز چهارشنبه روی موضوعات مختلف از جمله موجودیت فساد اداری در کشور و راه‌های جلوگیری از آن به بحث پرداختند. در این اجلاس که معاون لوی سورنوالی افغانستان نیز حضور داشت، در رابطه به عوامل فساد و آن در کارمندان ارشد دولتی که به فساد متهم هستند توضیحات داد. حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات لوی سورنوالی افغانستان میگویند از ورود افرادی که به فساد اداری در کشور متهم هستند در کابینه جدید جلوگیری میکنند و همچنان فهرست از وزرای را نیز به ولسی جرگه ارائه میکنند که به فساد اداری متهم هستند. فضل احمد فقیریار معاون لوی سورنوال افغانستان که برای دادن پاسخ به سوالات وکلا به مجلس عمومی فراخوانده شده بود گفت دوسیه های افراد مفسد تحت بحث و بررسی قرار دارد.
اول باید از طرف رئیس جمهور وزیرا معرفی بشه و اگر وکلای محترم راجع به اونا از سارنوالی توضیح بخند که همی اشخاص دوسیه داره، قابل تحقیق هست، تحت کشف هست، تحت محاکمه هست، ما فکر میکنم این بیتر خواهد بود. چرا؟ که اگر این و لیست وزیرا معرفی بشه و وکلای محترم اونا رو با ما راجع کنند توضیح بتین ما که آیا اونا دوسیه دارن، این بیتر خواهد بودی، کمی کار ساده خواهد شد.
پیش از این که لیست افراد متهم به فساد اداری با وکلا پیشکش شود، به خبرنگاران گفته شد که تالار را ترک کنند. با آنکه این فهرست از نظر خبرنگاران دور نگه داشته شد، اما گفته شده است که تعداد از وزرای کابینه کنونی و کابینه قبلی در این فهرست جا دارند. در این حال شمار از وکلا از رئیس جمهور کرزی انتقاد کردند که با حمایت از شورای کابل در امور قانونی مداخله کرده است. رئیس جمهور افغانستان در اولین روز برگزاری کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری از ارگانهای عدلی و قضایی این کشور خواست تا در مورد دوسیه شاروال کابل غور و دقت صورت گیرد. بحثها در مورد فساد اداری در افغانستان در حال صورت می‌گیرد که مردم افغانستان نیز خواستار ایجاد یک حکومت حاری از فساد هستند. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
از بحث‌های شنیدید که دیروز در ولسی جرگه در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان صورت گرفت گفته می شود که فهرست از اعضای کابینه نیز به پارلمان افغانستان فرستاده شده است که در آن گفته می شود شمار از مقامات به فساد متهم شدند، اما این فهرست تا حالا در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است. در هر صورت مبارزه با فساد یکی از چالش‌ها برای حکومت افغانستان شمرده می‌شود. در همین حال یک اداره ناظر آمریکایی گفته است که اداره مبارزه با فساد در افغانستان از صلاحیت و استقلال کافی برخوردار نیست. در این گزارش که توسط مفتش خاص برای بازسازی افغانستان تهیه شده آمده است که در میان رهبری دفتر عالی نظارت بر فساد اداری در افغانستان که من حیث مشاورین حامد کرزی نیز کار می‌کنند تضاد روی منافع وجود دارد. این اداره در سال 2008 میلادی ایجاد شده و وظیفه آن تلاش برای از میان برداشتن فساد اداری در افغانستان است. امید مرزبان با ما در استودیو است و در مورد یافته های این اداره ناظر آمریکایی جزئیات بیشتر را دارد.
یک اداره امریکایی نظارت از روند بازسازی افغانستان بالای اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان به شدت انتقاد کرده و گفته است این اداره استقلال و امکانات مالی کافی در اختیار ندارد. اداره عالی مبارزه با فساد در ماه جولای سال 2008 میلادی توسط رئیس جمهور حامد کرزی ایجاد شد و مقامات برجسته آن مشاوران رئیس جمهور افغانستانند. در گزارش اداره نظارت از روند بازسازی در افغانستان گفته شده است که اداره عالی مبارزه با فساد از نگاه مالی و اداری آزادی کافی ندارد تا به حیث یک اداره مؤثر در مبارزه با فساد فعالیت کند. گزارش می افزاید این اداره به حیث یک نهاد از نگاه توانایی عملیاتی و ساختار قانونی کاستی های زیادی دارد. فساد اداری در افغانستان یک مشکل عمده پنداشته می شود. به اساس گزارش از اداره بین المللی شفافیت، افغانستان از نگاه شفافیت در میان 180 کشور جهان در ردیف 179 جا دارد. واشنگتن با جدیت گفته است مبارزه با فساد باید در اداره جدید به رهبری حامد کرزی اولویت داشته باشد و کرزی باید دوستان و نزدیکان خود را در اداره های حکومتی نگمارد. در این حال گزارش اداره نظارت از بازسازی افغانستان می گوید رئیس و معاون اداره مبارزه با فساد در افغانستان از طرفداران حامد کرزی اند و هر دو به حیث مشاوران وی ایفای وظیفه می کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین و حالا هم سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. کانگرس امریکا روی این موضوع تحقیق میکند که شرکت هایی که مسئولیت تامین امنیت کاروان های اکمالاتی نیروهای ناتو و امریکایی را به عهده دارند در بدل انتقال مسئول این مواد به طالبان و جنگ سالاران پول میپردازند. یک اداره ناظر امریکایی میگوید که اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان از صلاحیت و استقلال کافی برخوردار نیست. آلمان در نظر دارد 2000 عسکر بیشتر به افغانستان بفرستد و فرانسه نیز روی اعزام نیروی نظامی تازه نفس به افغانستان اشاره کرده است. نخستین گروهی از 3000 عسکر آمریکایی تعهد شده به افغانستان وارد این کشور شدند. منشی عمومی ناتو از روسیه خواسته است تا در عملیات ناتو در افغانستان همکاری بیشتر کند. اعضای ولسی جرگه افغانستان به روز چهارشنبه روی موجودیت فساد اداری در کشور و راه‌های جلوگیری از آن به بحث پرداختند. لوید ریستیز نیروهای آمریکایی گفته است که رهبران القاعده و طالبان در پاکستان مخفی شدند. استر محکمه پاکستان دستور رفع رئیس جمهور آصف علی زرداری و شمار دیگر از سیاستمداران این کشور را غیر قانونی خوانده است. و وزیر دفاع آمریکا نگرانیش را از آزمایش راکتی ایران ابراز کرد. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. تحقیقات جدی در مورد حادثه ماه سپتامبر در ولایت قندوز و کشته شدن ده‌ها فرد ملکی که به قمانده یک افسر آلمانی صورت گرفت، به روز چهارشنبه در آلمان آغاز شد. پارلمان آلمان کمیته خاص را تشکیل داده تا تحقیقات را در مورد حملات مرگبار وی در قندوز انجام دهد. وزیر دفاع آلمان میگوید حملات در ولایت قندوز بحث برانگیزترین رویداد در تاریخ نظامی آلمان بعد از جنگ دوم جهانی به حساب می آید. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
پارلمان آلمان کمیته خاص را تشکیل کرد تا تحقیقات را در مورد حمله کشنده هوایی در شمال افغانستان به عمل آورد. این هیئت متشکل از اعضای کمیته دائمی امور دفاعی آلمان حالات را که در آن حمله هوایی 4 سپتامبر بر قندوز صورت گرفت مطالعه خواهد کرد. این حمله که به قمانده یک افسر آلمانی صورت گرفته بود منتج به کشته و زخمی شدن 142 نفر به شمول غیر نظامیان شد. تیودور زو گاتنبرگ وزیر دفاع آلمان که در این اواخر به سبب حمله قندوز تحت فشار قرار گرفته است در یک مصاحبه با تلویزیون ERD آلمان واقعه قندوز را به از برانگیزترین واقعه نظامی در آلمان بعد از جنگ دوم جهانی عنوان کرد. اعضای مربوط به اپوزیسیون آلمان که در این کمیته جدید شاملن میگویند هدف از تشکیل کمیته جدید آن است تا حالت را که در آن دگروال جورج کلین فرمان حمله هوایی بر دو تانکر ربوده شده سوی طالبان را داده بود و هم وقایع سیاسی بعد از آن را مورد بررسی قرار داد. فرانس یوزف یونگ وزیر دفاع قبلی آلمان به دلیل شیوه شرح این رخداد به مردم آلمان وادار به کنار روی از مقامش شد. لویدرستیز پیشین اردوی آلمان جنرال ولفگانگ شیندر هم در ماه نوامبر از کرسیش کنار رفت. امید نوریپور یکی از اعضای این کمیته و تحلیلگر امور نظامی در برلین به خبرنگاران گفت ما می‌خواهیم بدانیم که چی اشتباهی رخ داده بود و از کدام مقررات کاری تخطی صورت گرفته است. سوالات طرح شده در مورد حمله ولایت قندوز و هم ماموریت آلمان در افغانستان در صحنه سیاسی آلمان از چالش‌های عمده است که حکومت جدید و سه ماهه خانم انگلا مرکل با آن مواجه می‌باشد.
تفاهم‌نامه در خصوص ایجاد نمایندگی فرانسه برای توسعه در افغانستان به تازگی میان وزارت خارجه افغانستان و رئیس بخش آسیایی آژانس فرانسه امضا شده است. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که پس از این کمک‌های فرانسه به افغانستان از طریق این اداره صورت خواهد گرفت. برخی از کشورهای دیگر از جمله آمریکا، کانادا، بریتانیا و ژاپن نهادهای مشابه را از قبل در افغانستان تأسیس کردند. ستار فروغ در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید هدف از ایجاد نمایندگی اداره انکشافی فرانسه برای افغانستان بررسی و تنظیم کمک های آن کشور به افغانستان است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تفاهم نامه در این راستا اخیراً میان محمد کبیر فراهی معین سیاسی وزارت خارجه و خانم سوشانس رئیس بخش آسیایی آژانس فرانسه در کابل امضا گردید. آقای فقیری به ادامه چنین گفت:
با موجود این موافقت نامه کمک های بلایوز جمهوری فرانسه در رسای مختلف بخصوصی افغانستان از طرف همین نهاد به منصوی جرا گذاشته میشه. این نهاد قبلا مسائل بخصوصی و کمک های بلایوز فرانسه را از خارج از افغانستان اداره میکرد و عالی این مؤسسه در داخل افغانستان دفترش ایجاد میشه، از نفتی کمک ها را بررسی میکنه، تحقیق میکنه.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان علاوه کرد که فرانسه در بازسازی و تأمین امنیت در این کشور نقش مهم را ایفا کرده و به گفته وی فرانسه در کنفرانس پاریس حدود 150 میلیون یورو به بخش بازسازی افغانستان تعهد کرده که تاکنون قسمت از آن مصرف شده است. در همین حال برخی از آگاهان امور تأسیس همچون نهادها از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان را ضروری دانسته میگویند این تلاش ها در خصوص مبارزه با فساد نیز مؤثر تمام میگردد. پیش از این سازمان ملل و برخی از کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و ژاپن نیز دفاتر مشابه را در افغانستان ایجاد کردند که از طریق آن کمک های خود را در این کشور تنظیم و نظارت می نمایند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. 7:51 دقیقه به وقت کابل است و حالا در منطقه و جهان. آدمیرال مایک مولن لویدرستیز نیروهای آمریکایی گفته است که رهبران القاعده و طالبان در پاکستان مخفی شدند. اسلام آباد تا حالا درباره این ادعای مولن چیزی نگفته است. امیرالبحر مایک مولن در سفرش به پاکستان گفت دیده می شود که مردان مسلح هنوز هم پلانهای را ترتیب می کنند که امریکایی ها را هدف قرار دهند، طوری که این کار را قبلا هم انجام دادند. مولن در حالی که شمار از مقامات نظامی و سیاسی پاکستان با وی همراه بودند این موضوع را برای خبرنگاران در اسلام آباد ابراز کرد. مقامات آمریکایی از سال 2001 میلادی تا حالا مکررن گفتند از زمانی که نیروهای این کشور نتوانستند در جریان سال 2001 اسامه بن لادن را دستگیر کنند وی در پاکستان پنهان است. واشنگتن همچنان گمان می کند که ملا محمد عمر رهبر طالبان نیز در پاکستان بوده و از همانجا حملات را تنظیم می کند. با آنکه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته گفته بود در مورد بن لادن معلومات دقیق در دست ندارد، لویدرستیز این کشور اکنون گفته که رهبران القاعده و طالبان در پاکستان مخفی شدند. مایک مولن به هدف جلب تعاون پاکستان در خصوص استراتژی نو آمریکا برای افغانستان وارد اسلام آباد شده است. او پس از سفر روز سه‌شنبه اش به افغانستان وارد پاکستان شد. خبرگزاری رویترز که می نویسد که با اعزام عساکر تازه نفس آمریکایی به افغانستان، واشنگتن تکیه زیاد به اسلام آباد دارد که شاید آمریکا با کمک پاکستان بتواند هزاران تن از افراد طالبان القاعده را که در مناطق قبایل این کشور پنهان شده‌اند دستگیر کند. به نوشته رویترز 150 هزار نظامی پاکستان در مناطق سرحدی با افغانستان مصروف عملیات نظامی اند، اما نشانه‌ای از پیروزی در این عملیات به نظر نمی‌رسد. مایک مولن تلاش‌های پاکستان را در مبارزه با تروریسم ستایش کرد، اما تأکید داشت که باید کارهای زیاد صورت گیرد. پاکستان می‌گوید در دو ماه گذشته در نتیجه عملیات نظامی در مناطق قبایلی در حدود 600 تن از تندروان مسلح و 70 تن از نظامیان این کشور کشته شدند. پاکستان فکر می‌کند که در عملیات نظامی در وزیرستان به پیروزی رسیده است. گفته می‌شود که 10,000 تن از افراد طالبان و القاعده در نتیجه این عملیات‌ها به ولسوالی‌های نزدیک فرار کردند. به نوشته رویترز پاکستان می‌خواهد تا عملیات را در منطقه قبایلی اورگزای و کرم ادامه بدهد، اما در این مناطق بیشتر به نیرو و حملات هوایی تکیه می کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. استر محکمه پاکستان دستور عفو آصف علی زرداری و شمار دیگر سیاستمداران این کشور را غیر قانونی خوانده است. بر اساس این حکم محکمه، رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری پیش از این از محاکمه مسئول بود، اما حکم تازه استر محکمه باعث می شود که علیه عمه افراد طرفدار آصف علی زرداری به شمول اعضای کابینه وی که متهم به فسادند دوباره دوسیه جرمی گشوده شود. رئیس جمهور پیشین پاکستان پرویز مشرف در سال 2007 میلادی فرمان عفو عمومی را صادر کرده بود که بر اساس آن آصف علی زرداری شوهر بی‌نظیر بوتو صدر اعظم فقید پاکستان از بند رها شد. مشرف این فرمان را پس از آن صادر کرد که از احتمال سهم دادن بی‌نظیر بوتو در حکومت وی گزارش های نشر شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نگرانیش را از آزمایش راکتی ایران ابراز کرده است. جاف مورل سخنگوی پنتاگون گفته که وزیر دفاع آمریکا از اقدامات تحریک‌آمیز اخیر توسط ایران نگران شده است. ایران به روز چهارشنبه راکت نو سیجیل 2 را که دارای برد متوسط است آزمایش کرد. این راکت بر راحتی میتواند بسیاری نقاط اسرائیل را هدف قرار دهد. سخنگوی پنتاگون میگوید که از نظر نظامی تفاوت میان اقدام فعلی و قبلی ایران ملاحظه می شود. این آزمایش راکتی ایران در حال صورت گرفت که کشورهای غربی درباره اعمال تحریم‌های بیشتر روی برنامه هسته ای ایران فکر می کنند. و قرار است 120 تن از رهبران کشورهای مختلف در مذاکرات تغییرات اقلیمی که در دنمارک برگزار شده است شرکت کنند. این اقدام به منظور تقویت گفتگوهای جاری و همچنان رسیدن به یک توافق نهایی روی جلوگیری از گرم شدن زمین صورت می گیرد. انتظار می رود بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، لیوز اناسیو لولا دی سلوا رئیس جمهور برزیل و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه از جمله رهبران باشند که در دو روز آینده این کنفرانس سخنرانی میکنند. از همراهی تان تا این دقایق تشکر و حالا در پایان خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی در مطلب از غفور متین.
روزنامه لاس انجلس تایمز چاپ آمریکا در شماره اخیر خود در ارتباط توصیه بخشیدن عملیات نیروهای خاص آمریکا در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. قماندانی نیروهای آمریکایی در افغانستان عملیات خود را کاملا تغییر داده و شدت بخشیده است. به ترتیبی که این عملیات به صورت استثنایی تنها متوجه رهبران القاعده نه، بلکه متوجه کشتن، دستگیر کردن و هدف قرار دادن رهبران کلیدی طالبان نیز می باشد. چنانچه تعداد حملات تیمها و واحدهای قوای خاص از 20 حمله در ماه مه به 90 حمله در ماه نوامبر افزایش یافت. این تعداد نمو و بازبودن استراتژی را منعکس می سازد و نشان می دهد که رهبران نظامی ایالات متحده آمریکا برای به دست آوردن نتایج سریع علیه شورشان طالب تا چه حد تحت فشار قرار دارند. روزنامه در ادامه به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی که از استراتژی آگاهی دارد و از گفتن نامش خودداری نمود می نویسد. این نمایشنامه جنرال مکریستال است. جنرال مکریستال باید نشان بدهد که او نیروی حرکت آنی را می تواند عوض کند و در حال پیشرفت است. نشریه شورای روابط خارجی در شماره اخیر خود زیر عنوان ایالات متحده امریکا و ناتو در صدد یافتن زمینه مشترک در افغانستان هستند، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. رابرت هنتر، سفیر سابق ایالات متحده امریکا در ناتو، می گوید کشورهای عضو ناتو از سوی ایالات متحده امریکا زیر فشار شدید قرار دارند تا سطح نیروهایشان را در افغانستان افزایش بدهند. هنتر می گوید فقط چند کشور اروپایی به این باورند که حالت مستولی شده در افغانستان برای امنیت آنها ضرور است، اما آنها به خاطر با ایالات متحده امریکا به اصطلاح سرشور می دهند که در صورت تهدید احتمالی از سوی روسیه می خواهند ایالات متحده امریکا در معامله با روسیه متوجه باشد. نشه در ادامه می نویسد هر کس در اروپا می داند که اداره و معامله با روسیه در ارتباط با اروپا با مشغولیت ایالات متحده امریکا و تا جای با رهبری ایالات متحده امریکا ممکن است. بناهن آنها می خواهند که ایالات متحده امریکا مساوی و برابر با قوای اروپایی در اروپا مشغول باشد، اما نه به حیث سیاست بیمه بلکه به حیث اداره کننده اساسی آینده روسیه. نشریه در اخیر این بخش از مقاله می نویسد باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا اعلان کرد که 30,000 عسکر اضافی به افغانستان می فرستد، اما او همچنان گفت که خروج نیروها در جولای سال 2011 میلادی آغاز می شود. اما مشاورین آقای اوباما بعدن گفتند ما برای چندین سال در افغانستان باقی می مونیم. رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا گفت ما تا زمان پیروزی در افغانستان باقی می مونیم و خروج نیروهای ما هم متکی به شرایط و اوضاع می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهی تان در این مجله خبری